یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم او د امیر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو درې اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیره میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرض سلګونه غواوې مړې کړې. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي، ممکن دا مرض ډېر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبرونو ته وویل امریکا چې تروسه د امرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي، دغه هیواد ورڅخه ډېر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لیرې واټن توغندیو هغه دستګاوې دي چې هدف په دقیق ډول ویشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل هغه واد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پرې وادې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپټاپ قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبله کیر کې وامه شوی ایوان نه دی لسمه ورځ چې ویلوړي ویلوړا د دې ولاکه پرته وي زه ولاکه دا واسطه کتل چې زنر تدوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغزو د خاصلات په اړه هم راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات ورکوي غزان په دانګام پولیسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما هم خراغلاستو امرازو. اول مطلب ته کابل ته دیو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر ورسته اوس طالبان حکومت وی لغی واد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوی چې لدی ورسته به د دوړو هیوادونو باربري لارېل اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوی و په دې اړه به خبری کیږي څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتک او نوی هوکړي د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړي کړی دی. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوري هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سوداګرۍ توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت دی، پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد یو ځای شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پر افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو لغوی وادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو واک ته د دوی له رسیدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
بنفشه د هرات اوسیدونکې ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مل وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې خپل کوچنیو بچو سره یې وش په ورځ د ترکیې پولیسو په بنخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې وړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راوستل شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درې می درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوي قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخوای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخه بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي، تر خو یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړي دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان همدا اوس د تودوخه له شدید خبرداري لاندې ژوند کوي او د دوی لپاره ګواخ لیوي ورځ بلې ته زیاتېږي. همدارنګه په اروپا کې هم په ګڼو هیوادونو کې د تودې هوا یوې څپې نه یوازې دا چې مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، بلکې په ګڼو ځنګلونو کې اورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي، خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي. له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت ته تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامل ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. ده وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولس مشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه دا و چې دی اقلیمی بدلونونو په وړاندې به روښانه واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاکه انرژي چې ورته وایي دی لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډن شوي وو. خو بایډن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی، او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه یو نیم زر مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي، او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمل اندو چې د اروپا او امریکا د تودوخي او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړې. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي ممکن ډېر ژر نورو ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیله او نور جزئیات.
په ورستیونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څاروي ته سرایت کړي. د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ رادیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټول غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوي دي.
مخبل کړ کې وامر شوي ایوان نن د لسم ورځ د چکوویلوري ویلوړ د دې ولاکه پرتاوي زه ولکه دا واسطه کتلم چې زنه تداوی په کوم پیسې شته نه بساله د مچولې وغومې دوه ولکه پنځه لکه ما ورکړې و د نن سبا وخت کې وې ساغه پاینې کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدې نه شو دی نه ورشي کوي ډاکټر ته وایي چې شو دی ته ونه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نهایت زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین نه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نه شي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. د عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایانې زرق شي تر څو د یغو معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط یې باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت ته میلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. ویترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د افغانستان او استرالیا د سوداګری او پنګون غړي خونی لومړی ناشته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری جوړی کو پر پیوړتیا خبري شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګون خونی پیوی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خونو مسؤلینو دی وی انلاین غونډه پترس کې د صادرات او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته په اسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری جوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډو په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لوري د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، وارداتو او صادراتو په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګرۍ خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغه پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پلې کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ 53 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 1020 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
دغه مجمعی تمو بیام خراغ لاستویم. اول بو ورشو لمرالی بشیر بو ورو چی دا افغانستان پاڑا پل ویدیزو مدباتو کی چراغلی.
ډیلی میل خپرونی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دي. ورسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بېوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوې چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد دي. خو په مقاله کې 5 کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقاله په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روږد کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغان ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخواني رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
و
وربشو کنر ته حالت د غزانو بن لرون کی وای باغونو خواده کړي او هله لري چې پراتلونکو کلونو کې تریخه اصلات تر لاسه کړي چارواکی وای کوخه کوي چې په کنر کې د غزانو یا چارمغزو نور بنو نام جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنر اقلیم د چارمغزو د ودی او حاصل لپاره مناسب ده. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېر یې په حاصل ورکولو هم راغلی دي. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسیدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دي لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کو ډېر ښه حاصلات ورکوي. غوزان په دانګام ولسوالۍ غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې یې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی جهان رسول دی چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلی د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي. غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته د وطن یو خولام پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودی او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز خدا په دانګام اسمار شګل وټپور مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاس ته راغلي دي. آینده کال کې به 1 لک بوټي نور هم نهال شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ وزیر ګلدین تا سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنجان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی. د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي تصمیم کې ونیول کړي څومره بارډر چې موږ چار چاپې ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي. د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څارو او په جیلونو کې اچو همدارنګه د ځناورو خوراک کوي. پسې افغاني دي او افغاني دې بس کوټه کې تر څنګ کې خارې خواران ټول په ایر او په تاسو په غلا باندې کې موږ یې کوم په غلا باندې کې او دل دې په غلا باندې کې دی او نړیوال تم دا درخواست چې خلک کې پېښانه سره مخامخ دي دغه پېښانه نه اخلاص کې او همکاري کوم په سره ولته ځانګړي بدرې او اخلاص کې نو ډېر خوشاله کني. دې خلک خپل ژوند ډېر زړه ته وکړي او نو هم ډېر ژوند دې خلک خپل ژوند له سره ورکړي او سلام علیکم چې زموږ غریب خلکو په دې څنګه باندې تسلیم ولګي.
پتیرا میریم د ننګرهار ولایت د لافات خان دلته د ننګرهار فورېس کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېز کړی. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېر ورونه خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت دولت هم غوښتنه ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
زته د محمد لغمان ولایت له شمول فعالین نه هو سپیلن پیران بشرات ولایت کې مسافر محکم ځوانان چې مسافر دي ډیر پیران کې سخت د ایرانی مامورینو نه ډیر پاساب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران دغه چارواکو باید ماجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډیر باید هغه کې همکاري وکړي چې دلته ډیر بد وضعیت کې گرفتار دي کاروبار نشته ده حالت د کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن پنځلسم د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو او سربازو مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافر یم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزول لاندو خبرونه ته د ایمرجنسی روغتونو مؤسسوي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. په پکتیکا کې تیر میاشت سخته زلزله وشو چې له کبله یې تر زرو ډیر کسان مړه شول. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت غړو باندې تور لګولی چې د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وژلي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هامرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوې اوکراین ته ولیږي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د ملالۍ بشیر په کوربتوب نور بس دی پروګرام مه هیروئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور باسته خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوی ته د نجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي. که څه هم طالبان ویلي چې د نجونو د شونځوی د بیرته پرانستلو او ښځو ته د کار زمینه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته له رسېدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بېلابېلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمیر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بسته خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود سوی کافی دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره راسره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد پښتنه بنایي ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا پوښتنې راسره مطرح کړئ، تاسو کولی سئ چې زموږ د واتساپ تلیفون ته خپل غږیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتساپ شمیره ده 0042022111. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور زموږ سره غالي خوګانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي خوګانی صاحب. مننه
تاسو سلام تاسو
لکه تاسو چې واوریدل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د شوزو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دغه خبرې کړي دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دغه خبره یاد سي چې د شوزو حقونه محدود سوي دي که باید موارد یې هم یاد چې په کومو برخو کې د شوزو حقونه محدود سوي دي؟ د شونځیو د تړل کېدل او د شوزو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د شوزو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی د یولسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوط و کې موږ ګورو چې پس هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی په څو عرصو کې. اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرت عموم دو بند کړل بیا وروسته یې د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه. د شپږم نه د مثلا دولسم پورې تقریبا دغه د یولسمه میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټول نه حتمن شل کاله به نور وروسته ځي او د هغې تر څنګ د کار زمینه وه. د کار زمینه خو یوه خوسته بالکل محدوده په دې کړه چې ټول ښځې جواب کړي په کورو یې کړي ډېر محدودې معلمین یک مکتب ته تللي نو هغه نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خو څه ویشته تاسو خپلوان راولېږي یوه ښځه چې په عوایدو کې کار کوي طبعا هغه مسلکي ده هغې به اقتصاد پوسته وي هغه بلته تجربه لري هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي کېدای شي هغه یو معلم اوسي هغه هلته به کار کېدای شي یو بېسواده په کور کې وي ورسره یې څوک هغه هلته کار کولی شي که نه شي کولی شي تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي خپل ورور راولېږي مارم راولېږي چې هلته کار کوي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. د هغې تر څنګ مثلا تاسو ولیدل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه بېتون د محرم نه سفر نه شي کولی چېرته نه شي تللی ښځې ډېر زیات مشکلات لري اکثرا مریضي دي د دې کور سرپرستانې دي یا میړونه شهیدان شوي دي یا مړه شوي دي یا په کور کې څوک نه لري دوی دپاره د باندې ګشت ګزارې دي خارج ته تګ راتګ یا خلن تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوس امکانات نشته تر ایران هم پورشي ته هغوی ته ځم یو سلسله مشکلاتو لري چې دوی نه شي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په څارنوالۍ کې لري په محاکمو کې لري دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی څوک راغلی دی بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دوی په ګټه ده کوي دوی په تاوان ده مګر دوی هلته محرم غواړو کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي کېدای شي د میراث مسله اوسي کېدای شي د لیور سره د مسله یوه لانجه ولري دی بل محرم ونه لري نو دی هلته محرم ته راغواړي او دې نه شي کولی چې ډاډه زړه سره وایي ته لاړ شي دا چې کوم ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپل قضیه مخته ویسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري او موږ تاسو ولیدل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چغې پورته کړې هغو سره هغسې برخورد شو مثلا توهین شوې بندیانې شوې اختار شوې. یعنی د بیان ازادي د سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمزي په ډېر رقم محدود چې د باندې ښځې پکې کار کوي اکثره مثلا راډیو باندې خود شوې دی تلویزیونونه په همدا رقم نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره. او پاتې شو دا چې ملل متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مرستندوی ادارې د راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي دا بسنده پتی نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې دوی باید ورسره کښېني ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي په دوی ښځو دوهان ته دوی تضمین ورکړی و چې خو سر سره کوم برخورد کوي مونږ ته متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایانو فقط غوښتي چې دین خپل خصوصي کې نور د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوي چې مثلا د افغانستان د ښځو په کوم حالت دي هغه شل کاله وړاندې چې دو کوم ژوند درلود هغې نه بتره شو یعنی ښه نه شو د شل کاله د خلکو قربانۍ د خلکو مبارزې د هر څه دا لوبو یوړو
مظاکرات
مننه ډیره
راځي مثلا پر حکومت شریکي یا مثلا موږ او تاسو کوڅ نه شو به ټول حکومت دوه سره وي موږ کې دې شریک شي او مثلا د جمهوریت سره مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هوسته به کوم نقصان تاوانونه لري چې کوم د سترالو نشو لري دا به هیڅ کې
ډیره مننه خو ګرانې سب زبرته تاسو ترځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمد زی له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده احمد زی سب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي ډیره زیاته مننه تاسو نه هم چې
موږ وخت راکاو په دې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم
ډیره مننه تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونی هم یاد کړی دی تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کی تاسو په نظر چې هغه مهم دي د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ
مننه یو ځل بیا د ښځو د حقوقو په اړه په توګه ما چې ښځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دا ښځو ته د اسلام کې اته د قران کریم کې او مکمله سوره د ښځو په نامه راغلی ده په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې ذکر لري او هغه څوک چې ذکر نه لري آیا دا سره برابر دي دی ویل جواب کې ویل چې نه هرگز نه نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی او وایي خزینه دی نه البته مؤمنان خو دلی دي خزینه او نارینه ټول اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پیګم چې دا څه رقم خلکی وکمن دي پایا کده اسلام ارخه هم ګوري دوی په حساب معلومات دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شای نهسته چې د ښځو په کار د ښځو په تعلیم په دوري پابندي ولګول شي او کده بشر د حقوقو لارخه هم ګورو په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوی چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي زه ما تخصلا ماما او تعجب ده چې دا څه رقم خلک دي دا څوک دی حاصلان د دوه شاته څوک دی او بل خوانه ملاله متحد دا خبرې کوي ته د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي تبان د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوي څه همکاري کوي دا خو یوازې په ویلو نه کیږي چې په یوازې په ویلو وسی چې د ښځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې تاسو عملی اقدام چی شي دا چې شاید څه اقدام کوي سي باید هداقل دا راپورونه چې دی خبروي دا راپورونه په دې هداقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي لار د حل طالبانو ته منطقا دلیل وویل شي چې نظر په کوم دلیل که رسم او عنانات او رواج هم یې درقم نه ده رسم او رواج او عنانات هم د شکل سره نه لري چې په کوزو تعلیم دی بندیز ولګلو شي او د ښځو په کار او زمينه د برابر نه شي دا مګر نه په یو د حکومت کاروبار ده د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده یو د یو کور او کلی کار ده نو طالبان دلته د خلکو تم داسې فکر کوي د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلی یو موضوع یو مسله ده د مثال لوی مثال دا ولې دار چې په تیر ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپل ایواز باندې دي خپل نارینه را مرفي کی یو مرمن د حقوقو نه فارغه ده یو له اقتصاد فارغه ده هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري په خپل رشته کې تجربه دي کاری لري دغه کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي ممکن انجینر وي ممکن بیکار وي
هغه دغه پخه کې معلومات و نه لري بلته نه نو دا څنګه کوي چې هغه لار سي هغه په وجه کې وګمري چې تر اصل تکار وکا ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خوان دی خپل چیرته وظیفه ولدي هغه د خپل وظیفه دی راشي د خپل مرمنې وظیفه د مختبوزي یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري نه پلار لري نه خوان لري آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي هغه د بیرون نه یا کوڅې نه یو نفر راکش کړي راسي هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي زه حیرانه پاتې یم بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته دغه خبرو ته لیدو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي یو مملکت په سطحه خبرې دي او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به کوله یا ساتیري به کوله د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک که یو په ځان پاچا که یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي نو زه دلته حیرانه مونږ ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یوویشتمه پېړۍ کې یوویشتمه پېړۍ ده په د عصر و زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عاداتو عنعناتو دا رقم قویداتو تغییراتو ته سړی ګوري کې دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شیانو کې شاید اسدالنوبل جایزه هم وګټي په دا رقم په اسماندګۍ یا قفادګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ عملي اقدام هم سیاسي طالبانو مشرانو سره کینئ منطق دلایل ورسره ووایه د نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټوله کړي غونډه کې عالمان ورته کښېنوي چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه ده چې ښځه د درس نه وایي ښځه د تعلیم نه کوي ښځه د کار نه کوي
ډیره مننه احمد زی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم خو ګرنی صاحب تاسو واورېدل چې احمد زی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي د ښځینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دی پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې ماری فکرې تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل ښځینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي ستاسو په نظر آیا ښځې رښتیا هم د کار فشار نسی کمولی او آیا ښځې رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې که دوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
د دوی خبرې خپله ضد نقیزي هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو هم دا خبره کړې ده هلته ښځې مسلکي دي دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي ښځې نه شي جګولی شاقه کارونه دي دا خو نه خو پوهېږو مونږ تاسو ټول عواید سیستم خو هم پوهېږو چې عواید سیستم چې سړی مسلکي نه وي هر څوک پکې کار نه شي کولی چې هغه ښځه مسلکي ده هغه دې راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی وي او هم به هم کار سرعت پیدا کړی هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه یا د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي یا به هم کار سرعت واخلي یا به هم کارونه زر وشي مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی نو په دې خاطر باندې چې دو بله بهانه نه ده دا بهرۍ کړې ده او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کښې خوست ویلو تاسو مه راځي تاسو معاشونه کور ده کوو ما دپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار کار ونه کړي او خیرات ورته په کور ورکوه دا څه معنا نه دي ته ورته معاش په کور ورکوه او بل ځل طالبان چې هغه دي هم زه معلمه وم په مکتب کښې اداري معاون وم دشه اداره کښې لسي پرنګار هار کښې موږ ته یو کال یو نیم کال معاش په کور راکړې بیا وروسته هغې دغه معاش قطه کړې نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کوم یو ته اوس ماشونه هم په کور ورکوي کوم ادارات کښې ورکړي دي پس نه هغه هم پقته کړي نو دا خبره ډېره بې منطقه ده ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته یې پوهېږي هر څوک پوهېږي خپل تخصصه پوهېږي هر څوک پوهېږي خپله تجربه یې پوهېږي چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده او باید ښځې راغوښتې وي چې دلته یې کار کړی وی چون دوی مسلکي وي دوی په عوایدو کښې کار کړی وو دوی په وزارت مالیه کښې حتما په کلونو کلونو تجربه یې لرله
نسبتی که شده دعوت وکی چه تاسو لارشه خود کورا نور دفان یا نارینه اون کرا معرفی که او دا دنیاوال تاو که شاید اغوی پارا بندیر جالب و خانداور پا دیوی چه و یو اداره که پا یو محصه که پا یو نهاد که چه سره مثلا تجربه لری دی تجربه پاساس مقرری که دی تحصیل پاساس مقرری که دی رشته پاساس مقرری که دغه به یو کس چې هغه هیڅ دغه سیستم سره بلد نه وي هیڅ آشنایي ون لري اگر هغه غواړي دغه په وسکارو کې شمن کار فشار کم شي
مننه خو ګرنی صاحب احمد زی صاحب تاسو څخه دغه پښتنه وکم په دې ورستوي کې پر شذو باندې ځینی محدودیتونه لګیدل دي د کار څخه دوی شړل سوي دي دوی تویل سوي دي چې په ترانسپورت کې اواز باید ناست نه وي د مخ په سیټ کې ناست نه وي او ډیرای شذو مشتویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خو باید د یو سیټ لپاره کرایه ورکول اوس د بس ته موټر ته مجبور وي کنه ولاړی بوي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چدي په ځینو مواردو کې شذو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي کله چې دوی ورسي هلته ورته ویل کیږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسو خبره واورېدل سي ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړي ته چې لمخ کې لا د شذو سره کېدای شي چې ورسره ظلم و زیاتی کاوه څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي
مننه بیا هم ګرانې خورې که چېرته وګورو د هره خبره د دوی یو خندوره خبره ده هر خبره ای داسې د خندا وړ خبره ده هر خبره ای داسې په حساب د منطقي او دلیل او داسې د ویښرانه خبره نه ده دا صرف د ماشومانه خبرې دي ته یو مېرمن او دا حقیقت لري رښتیا هم په دلته گشت و گذار کې په خوځو په مېرمنو قیدات وی دي په موټروانانو قیدات لګیدل دي چې تاسو به محرمه مېرمن باید جګه نه کړئ زه بیا هم تکراروم داسې مېرمنې دي د موږ په افغانستان کې د موږ په هېواد کې چې هغه محرم مثال نه لري مېرمنه ده زوی نه لري یوازې لورانې لري خاوند نه لري مثال یوه جلکۍ ده هغه ورور نه لري واده یې نه ده کړی چې خاوند ولري نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاړ شي یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره د ژوند لپاره کار وکړي زار وکړي یو په حلاله یوه ډوډۍ هم ځان ته راپیدا کړي نو دا خو په دې مان دا خو ډېره یو سخته ده ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرمه ته حرکت ونهشې کوی ته له کوره ونه وځې در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته دا شوین دا خبرې نشته په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمن هم ځي نارینه هم ځي په نارینه په مخه یو سجده کوي په د نارینه مخه کې نارینه یې شاته یې ښځینه دي سجده ورته کوي شاته بیا د هغې نارینه ده د هغې سجده کوي په طواف کې خزه مرد یو جای ولار دی زاری کوي وزر زاری کوي الله ته په ژړا باندې دي دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده دا ښځه ده دا احساس څوک نه کوي در حال دا علت اصلي څه شی ده چې اسلام دا حق ورکړی ده بی بی عائشه رضی الله عنها په یوازې تجارت سفر ته ګرځه ګرځېدله یوې خوا به تله کله به شام ته تله کله به مکې ته تله هغه وخت کې په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه وه نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نګاه نه ده بلکې د دوی واضح که چېرته زه هم داسې مسخرامیزه خبره وکړم دا خیټولوژي خبره ده خیټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبرې دي راویستلې دي او دا خبرې دي کوي سړی مجبوره کېږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامیزه خبره وکړي نو د دوی هېڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي په څه رقم وکوی شي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي نو دوی قطن د اسلام عاشقان نه دي دوی د اسلام لیولتیا نه لري دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام او
هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مونده هغه وروخی نظام وروخی.
احمد زی صاحب ز تاسو ته بیرته راځم، او خوګرنی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبر پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمای قشر ته ووایي چې تاسو پر کور کښېنی، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای سي، او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کوره ونه وزمنو، د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي، نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوس جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي. ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي، او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي. اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سړکونو پر سر باندې بمونه الوزېږي، د سړکونو پر سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سرحد دوشي دوی عمومیا فیلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلو امنیت د امنیت انګلیسی سلام علیکم رئیس په خوص کې مثلا وال خوص کې شهادت رسېدلو، دغه څو قضایا به خو باید دوه ونیسي که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه ورسره د اسنه به دا کار کول به دا مناسب کار نه دی، او که چېرې دوی نه کوي باید امیلی نه پیدا کړي او ولسه باید وکړي. نو د دې باطل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کې ګرځي کې چې مثلا ښځه د کار څنګه دي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي، دوی مخې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړ چې واقعا دوی خلک په رسمیت وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید ترلاسه کړي. او موږ تاسو اوس د جرګه کې یعنی ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو خزه چې هغه مثلا یعنی طالبانی فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي، او اقل د خصمن وایندګي بس چوکي خیر هر چوکي بار مفکورې متاج خزه وي زموږ هم جنس وي موږ ته بیا ما هم د قناعت وړ وچی څو کلته ناسه په جرګه کې د خصمن وایندګي کړي، یا اقل د خزه په دغه مسایل باندې ټول دنیا نن پوریږي او خبرې پکې چې مثلا دوی تعلیم او د کار حق ته او مثلا نور حقوق دې ته متضرر دي یا منځ ته لیدي بده باندې څوک باسو کې دوی اطمینان ورکړي ولسته. مګر موږ د چه دې راځي د انتیر شو او نه چا په باسو کې او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د خوځو نمایندګي وکړه، یعنې دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړي دي. اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري، فقط دوی ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، او په کور کې بده ته کارونه کوي او بس مکیږي به وي بوته وی نو دغه نه پټول نه کې دوه بهي اني محرودار څنګه محروم کړی دي، او دوه د بتلان خط پر کش کړی دي، او دوه دا خبره نور بے معنی هم دي. فکر کوم چې ډېر ډېر د افغانستان خوځو په دنم چې یو کړی دي باندې مثلا چې یو کړی نړۍ وټول نه د خبره ته مثلا ډېر ډېر ارزښت ورکې وای وی دي، مګر عملی اقدامات نه کړو. موږ ګرامن په دې نړۍ وټول نه کړو باید عملی اقدامات کړی وي، بده باندې فشار نه راوستي وي، دا ول به دورې تضمین نه غوښوي چې افغانستان څخه دغه حالت نه کړي. نو زه فکر کوم نو د ډیر اساسي کارونه پر دې مخې دین چې د وطن دي شاید توجه کړي، چې مثلا د خزه مسله ده، یو ځل خزه مثلا نه دوه نور کارونه هم پاتې دي. افغانستان اقتصاد ته موږ ته سګور چې نو چا خبر د سم سره ضربي هم دا اوس پنځه اتیا سلنه خلک په افغانستان کې د ولګي سره مخامخ دي. موږ ګورو هر مقام چې د باندې د کور نه وځو د سرکو په سر قطار قطار خزه ناستې، قطار قطار ماشومان ناستې، زړیدي یعنی ګدایي کوي. نو دغه حالت ته باید دوی پای ته کوي خبر دوی باید د افغانستان خو د کار زمینه برابر کړې وي. همدا اوس مثلا د زغالستان قراردادونه دولرو موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټي ور کوي، دوی څنګه ور کوي، کله مثلا په $200 ور کوي، کله په $300 ور کوي. رسمي قرارداد خو یو ریالټي ورته ټاکل کیږي، زه نه پوهېږم څنګه دا هر ورځ تغییر کوي. دغه باید دغه شان جو باید شفاف افغانستان خو باید حساب ور کړی وي، او دغه تر څنګ خو باید دلته ځنه په افغانستان کې کوم دغه مدن چې دي کوم داس باید دوی د کار زمينه برابر کړی وي. هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي، څوک چې دوی سره کار کوي، دوی ته باید زیربنای پروژې پیدا کړی وي. نو دا یوازې په دې نه کېږي چې تاسو بس
ټول توجه خزی ته ای او دا صحیح کار نه او ګمان کوم چې شاید دغه نظامونه ډیر زیات دوام مونږ کی ځکه غزرم چې هات رسیدي د افغانستان خپل خپل د منځزي او دوی خو سره هم دا کار شروع کړی.
ډیر مننه خو ګرانی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورې د از مرجغله ازادي رادیو اورې په دې خبرونه کې لمر سره د ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد زایم سایما خو ګرانی او د پوهنتون استاد عائشه احمد زی ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.